ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنه د ډیوا ریډیو ادبي خبرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل د نور خبرونو په څیر مو دې خبرونې ته هم د پښتو ژبې یو تکړه شاعر شیرپو او کره کتونکی را میلمه کړی دی. مخکې له دې چې خپل میلمه ته هرکلی ووایو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. خپرونې ته راسئ، خپل خوندور شعرونه راواوروئ او که پر شاعري باندې زموږ له میلمه پوښتنې لرئ پوښتنې هم کولای سئ. 001-202-205-03 بل شمیره ده 0800-999-00 د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې مو ځوان شاعر ډاکټر احسان الله درمل میلمه دی. څنګه چې تخلص درمل دی، درمل صاحب نه یوازې د طب ډاکټر دی بلکې د پښتو ادبیاتو یو ځوان عالم او ځوان استاد هم ورته ویلای سو. درمل صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
سلام وینا برکول سے ډیر زیات مننه تاسو دې مننه تعارف نه ز پختل ور تا تاسو ور دن کو تا او ټول هغه ملګرو دوستانو ته ای دا شی با ز مونږ आवाज اوري او دې خپل خبرونه ته وګ دي د زړه له تعالی سلام او مننه وړاندې کوم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب زموږ مننه او سلامونه هم مننه او ډیر ډیر کور ودانای چې په دې مصروف وخت کې مو مشته وخت راوېست. په دې خبرونه کې به ډاکټر صاحب له تاسو خپل شعرونه هم او پر شاعري به هم در سره ژغیږو. تر ډیرو روایتي پښتنو به تیر سم او پایل بل دې وکم چې په دې ورستیو کې چې په تیر لوی اختر کې فکر کوم چې په افغانستان کې د څو ورځو لپاره اوربند اعلان سو، تاسو دې اوربند ته پرله پسې څو شعرونه ولیکل، نو پایل بل دی وکړو که په دغو شعرونو کې یو شعر راواوروئ او بیا به د دغو شعرونو په اړه او نور هم پر شاعري به خبرې وکړو. بیا
ډېره زیاته مننه. نو تېر اختر خو واقعاً ډېر د خوشحالۍ نه ډک اختر و. یو اختر نه و بلکې څو اخترونه سره یو ځای شوي و. یو د سولې اوازه وه، بل اوربند و، بل خپل اختر و. نو دې دی وکي وکن لوی او وکي وا او زموږ په ژوند کې دغه څه حادثه په څوېږي چې کمی روزي دغه څه خې پیخي
رښتیا هم.
نو دی د شاعرانو په ټولو شاعرانو اثر کړی وو، خو نه پوهېږم زه ما باندې لکه ډېر کړی وو مسلسل شعرونه راتلل او لیکل مې. نو دی هغوی شعرونو ډېر هغه راسره نشته په فیسبوک کې مې خبرې کړي، خو یو شعر کې بیا د هغه اختر په یاد مې لیکلی وو. بیا وروسته چې د هغه اختر او د اوربند په یاد مې لیکلی وو هغه زما یو څه خوښېږي، هغه شعر به درته ووایم.
بېخي بېخي
د اوربند سره اړیکه لري او بل د هغه اختر یاد پکې و چې سوله و پکې. دا غزل داسې دی چې امن و اختر و عشق مو کلی ته راغلی و.
ډېر ښه.
امن و اختر و عشق مو کلی ته راغلی و، ژوند مو دوه درې ورځې د بوډۍ له تاله ښکلی و.
واه واه ډېر خوندور.
او فکر او فطرت د انسان یو مخ بدل شوی و. فکر او فطرت د انسان یو مخ بدل شوی و، وینه نه چې مینه یې شیندلې شوه ښاغلی و. وحکم اول وار له خوخې نه طوفان کړی و. وحکم اول وار له خوخې نه طوفان کړی و، بس خو د سرور سیم په سر اخیستې کړی و.
ډیر ښه.
او غشي لندې مات وو که گزار کې د په ګل کې ده. غشي لندې مات وو که گزار کې د په ګل کې ده، مینه یې وزړه ته لاره کړې سپور کپلی و.
ډیر ښه.
او وسپنه ولاړه لاس په نام د توت لرګي ته وا. وسپنه ولاړه لاس په نام د توت لرګي ته وا، خو چې برباب غږی د چرته ټوپک غلی و.
ډیر ښه.
سپک ورک وو یتیمو ماشومانو پسې وخندل. سپک ورک وو یتیمو ماشومانو پسې وخندل، جنگ د عشق سپو په سر اخیسته لکه خلی وو.
واه واه ډیر ښه.
او بریخ د شپې په سترګو ورېده تیارې په منډو وي. بریخ د شپې په سترګو ورېده تیارې په منډې وې. تا به وي چې هر یو کس درنګ ورڼا تلی وو. دا یو غزل وو چې دمغو شپو په یاد لیکل شوی وو.
ډیر ښه ډاکټر صاحب. شاعر واقعا هم چې د ټولنې درد چې دی په خپل شعر کې رانغاړي، نو دی په یو حساب د ټولې ټولنې استازیتوب کوي. دغه ډول شعرونه چې کله وویل سي، خصوصا چې تاسو دغه شعرونه په دې ورځو کې وویل، داسې ډېر نورو شاعرانو هم په دې ورځو کې د اوربند ته شعرونه لیکلي وو، څه فکر کوي چې آیا دا په جګړه کې پر ښکېلو غاړو هم یو څه اغیز کوي او دوی دې ته اړ کوي چې د خپل ولس دردونه یو څه احساس کړي او نور د جګړې د ټغر د ټولېدو هڅه وکړي؟
ولا برکول سے پدی کی دوا انصر اڑی رول لری. یو خدا چے من چے کم جنگیالی تا یا کم کس تا شیر ویو جاگا آتیفی او احساسی ترشل یا وزا چا دول لے کنا جنی خلق انسانان فطرت اندغا سی جور شوی وی چے دیر دیر ہنری دیر عظیم ہنری شاہکارم دیدوی عواطف کم اظہارے ہم احساساتی کی گئی انسان بیولوجیکی جگڑ کی معمولاً دا دی جګړوالو یا دی جګړه کوونکو دی جنگیالیو احساسات هم چې مسلسل دی جنگ مرګ او نفرت سره دوی غل شوي وي. دا دا ډېره کمه پیسېږي چې په دوی باندې دوی یو هنري اثر دومره زر تاثیر وکړي. بل خبره دی هنري اثر د ذات ته د فنفارې د شعر یا د بلې هنري ټوټې د کمال دی. دا څومره هنر لیکل شوی څومره زور دی پکې. دا کولای شي چې دیو جنگلي عواطف نرم کړي کنه. نو زه فکر کوم چې د دغو دواړو عناصرو په پام کې نیولو سره ما ته خو خپله زه د عموما د دغه اوضاع په اړه ډېر نه پوهېږم چې ډېر شعرونه ولیکل شول، لږ شعرونه ولیکل شول، کومو شعرونو څومره تاثیر وکړ. خو ما ته زما د شعرونو په اړه یو عکس العمل راغلی دی، هغه د دواړو خواوو په جنګ کې د ښکېلو دواړو ډلو نه، حتی د طالبانو ځینو ترانه ویونکو زما شعرونه ترانه کړي وو، ورته ژړلي وو. ما ته بېرته په واټساپ کې په هغې کې راولېږل، په فیسبوک کې چې هغوی ترانې کړې وې. او همدغسې دې خوا ته هم ځینو خلکو ډېره زیاته مینه وکړه، یو عکس العمل یې وښودو. خو هغسې لکه تا چې وویل چې یو شعر یو هنر تر دې حده ورسېږي چې د جنګیالي د لاس نه وسله وغورځوي، د جنګیالي د لاس نه توره وغورځوي، نو دا په دې کې د دوه نصره رول لري. یا به دغه سوي چې د جنګیالیو زړونه به دومره کلک پوشي، دې شعرونو به د دوی عواطفو ته لاره نه شول کولی، او یا دغه چې په دې شعرونو کې به دومره قوت نه و چې دوی نرم کړي. که دغه دوه عناصرو کې یو هم موجود وي، زه فکر کوم چې دا کار ممکن دی. او د ادبیاتو په تاریخ کې دغه څه شته چې ځینې شعرونو داسې کار کړی دی او ځینې هنري فنکارو خلک.
خدای دې وکړي چې بیا نه تور پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دې د وطن اخیره جنگ سي. درمل صاحب، بل پښتنه مم له دې سره تړلې دا ده چې په داسې حالاتو کې کڅه هم چې شاعر خوتل په خپل ټولنه کې څه پیښیږي، هغه د دې پر احساساتو اغیز کوي او ښکاره خبره چې د په شعر کې به څرک لیدل کیږي. خو دا په داسې حالاتو کې چې کله فیل بدی به ورته ووایو یا داسې چې حالات یې سملاسي دې ته اړ کړي چې هغه په هغو شپو کې دغسې شعرونه ووایي لکه تاسې چې ویلي دي، نو یوازې ستاسې د شعرونو مثال مې په دې ورکړ چې تاسې په دې ورځو کې پرله پسې فکر کوم تر لاسو زیاتې غزلې یا شاوخوا 15 غزلې مو ولیکلې. په داسې وخت کې چې کومه شاعري کیږي، هغه شاعري څومره وي، هنر پکې څومره وي؟ مقصد مې دا دی، هغه کوم بحث چې دی چې وایي شعر باید د شعر بڼه ونه لري، نو فکر کوي چې په داسې حالاتو کې سوي شاعري د هنر په ټول پرته للی وي؟
ګوره برکوال صاحب دا په دې پورې اړه لري چې هغه شاعر چې په دې شیبو کې شعر لیکي څومره هنري ظرفیت لري او په هنر باندې د شعر په هنري کولو باندې څومره ګرفت لري. تاسو پوهیږئ چې څلوېښت او دېرشو کلونو کې ډېره شاعري شوې ده د جنګ او د جګړې د دواړو غاړو نه، خو ډېره کمه شاعري ده چې پاتې ده. او هغه شاعري پاتې ده چې د ډېرو کمو شاعرانو هغه شاعري پاتې ده چې په هغې کې شاعران په دې هم بریالي شوي چې هغه خپل درد د جګړې نه راپاتې غمیزې چې دوی غواړي چې په شعر کې ووایي هغه هنري کې. نو په دغه مهم مثال لکه څوک توانېدلي وي زما په شمول چې یو څه هنر ورګټ کړي او په سمه بڼه یې ولیکي پاتې به شي، او دا جوهر نه وي پکې، یعنی هنري جوهر نه وي پکې، دا د پاتې کېدو امکان ځکه کم دی چې شعارونه او لوټي خبرې، مثلا که زه ټوله ورځ ووایم چې د جنګ نه کرکه لرم د جنګ نه کرکه لرم، ټول خلک وایي د جنګ نه کرکه لرو که نه، هیڅ هم نه دي ویلي چې زمونږ جنګ خوښېږي، خپله دغه خبره نه پاتې کېږي. مګر که د هنر سره یو ځای شي او شاعران وکړی شي چې په دغسې شکل یې وکړي چې هغه په زړونو نقش شي، بیا پاتې کېږي. د دې شاعرۍ مثال هم عین دی، مګر پخوانی شاعرۍ مثال دی چې په دې دېرشو څلوېښتو کلونو کې شوې، د هغوی سره کوم توپیر نه دی. که څه هنري کیفیت په کې وي کومه ذره، پاتې به شي او کمی وي په کې، دوی به لکه دیوالونه او شعرونه او کتابونه چې د زمانې سیند د ځانو سره وړي.
صحیح درمل صاحب، ستاسو یو غزل را سره ده، غواړم چې زه یې اورېدونکو ته واورم، خوښه مو ده؟
ډېره مهرباني ده، خو ډېره خوښ.
که د زرو بهارونو د ګلونو رنگ نه چوړ سي، که د زرو بهارونو د ګلونو رنگ نه چوړ سي، فکر نه کړم چې تصویر ترې ستا د نیم تبسم جوړ سي، چې په هرس پورې ستړې د غنم خوله په خندا سوا، چې په هرس پورې ستړې د غنم خوله په خندا سوا، د انسان له وږې خویا اخر زړه د سړي موړ سي، نه د ګډ ماش د جنگ دی نه د نیل موج ته د ټینګې، نه د ګډ ماش د جنگ دی نه د نیل موج ته د ټینګې، بیا هم ځان ورته لوی ښکاري انسان ولی دومره ووړ سي، ستا پر کنګل زړه ځای نه سوې په ژړا مې هیلې راغلې، ستا پر کنګل زړه ځای نه سوې په ژړا مې هیلې راغلې، په غوغا سي ځاڼې بیرته راستنې چې موسم سوړ سي، چوپ توپان د هدیرې دی را روان له برې خوانه، چوپ توپان د هدیرې دی را روان له برې خوانه، پکې ډوبې به ماڼۍ د کبرجنو پوړ په پوړ سي، ستا په هر نوي نظر کې نغښتې زر نوي نازونه، ستا په هر نوي نظر کې نغښتې زر نوي نازونه، خوشی خیال دی چې مضمون به د درمل د غزل زوړ سي، که د زرو بهارونو د ګلونو رنگ نه چوړ سي، فکر نه کړم چې تصویر ترې ستا د نیم تبسم جوړ سي. ګرانو اوریدونکو، په دې برخه کې فکر کوم کورمې ته ورځو. روغ لیونی صاحب را سره ملګری سوی دی. روغ لیونی صاحب، په خیر راغلی.
برکوال محفل صاحب، تاسو ته استاسو میلمه درمل صاحب ته سلامونه، مینه، احترامات وړاندې کوم.
مننه.
برکوال محفل صاحب، ونه مخاطر شي.
څه دې راوړي؟ روغ لیونی صاحب،
آواز
بالکل اورو.
بس د تیر په تیر و یو لنډ بهر غزل د ته وایم.
نو ارشاد راځه.
غزل مطلع دی، زمال علی راشه. زمال علی راشه ګرانا چړی راشه، او راشه خپل کور ته راشه، راشه خپل کور ته راشه، زما زړګی راشه،
ډیر ښه.
او د پېښور کوڅو ته مننه، د پېښور کوڅو ته، د پېښور کوڅو ته بیا کابلی راشه، او جونه بیګولو ګرځي جونه بیګولو ګرځي شابه سپرلی راشه او بیننګ ډیر شي وی بیننګ ډیر شي وی دی ورله مرګي راشه او باران خو خپل کار وکو باران خو خپل کار وکو اوس مخانی راشه او مت بته وطن دې سیند واهستو وطن دې سیند واهستو د کام ظلمی راشه او مسافری دې پرېږدا کور ته ترمی راشه او زما په خوا کې کینا روغ لیونی راشه
ډیر ښه روغ لیونی سره
د وخت راته جهان منم
ډیر مننه اوس درته ورزو عبدالغفار صاحب په خیر راغلی
دی برکوال سی بتا تا او استاسو مل متا د مینې خلوص او د سلام لاندې کوم دي
ډیر مننه زما سلامونه مو منه څه دی راوړی د عبدالغفار صاحب د غزل محفل ته
دی زه بخپل یو غزل تاسو ته زور کې وړاندې کوم دي او خصوصا د مل متا د ډالۍ یو څو شعرونه به په اواز سره ویمه تاسو په جابانی
نو بس که لږ بیتونه وای نو مل متا به څه وخت نن ورکو کنه
ا دې څه سمول دي
صحیح
دا د درې به ته بوتلو یم نو غزل نه دي لیوانې شام د غرونو سورش ما حرم ستاد کور د دیوالونو سورش ما حرم ستاد کور د دیوالونو سورش ما حرم امختا مینه پدا رنگ سودا کړم امختا مینه پدا رنگ سودا کړم د ګدرد چنارونو سورشما رم ستاد کورد دیوالونو سورشما رم لکه سوخه در سرا گرځې دی یارا لکه سوره در سرا گرځې دی یارا ټول ورځ په دې خیالونو سورش مارم ستاد کورد دیوالونو سورش مارم پاتې شوی یم یوازې لهر چانا پاتې شوی یم یوازې د هر چانا تا پتما په کلونو سورش مارم ستاد کورد دیوالونو سورش مارم لیوانه شو مد غرونو سورش مارم ستاد کورد دیوالونو سورش مارم یو جهان مننه کوم جی
ډیر مننه عبدالغفار صاحب درمل صاحب د اردو د مشهور شاعر پرون شاکر پاړم یو خبر اوریدلې و نه پېژم چې خراب وي کنه خو زړه مې پریوتی وای پرون شاکر ته په کوم امتحان کې خپل یو نظم ورغلی او داغه تشریح ورڅخه غوښتل سی او نظم وو که د غزلې یو بیت نو دې چې څنګه تشریح کړې و نو ا تشریح سم نه و وای پرچای فیل سوی و نو شاعر ته واقعا هم د خپل شعر تشریح یا د خپل شعر پاړه څه ویل ګران وي پښتنه مې دا ده چې احسان الله درمل خو د نورو شاعرانو پر شاعري کره کتنه کوي او د هغوی شاعري داسې څېړلې او تجزیه کړې ده چې کېدای سي په معاصرو کره کتونکو کې مثال ونه وینو خو خپله د درمل شعر په کوم قالب کې ځایولی سو آیا درمل د خپل شعر ځانګړی سبک لري که نه
بالکل صرف دا مهمه پوښتنه ده هم سخته ده نو مهمه خو په دې ده چې دا خلق متل کوي دا وای کسلی مونخل په کلمې دونه وای خپل پسونه به میږي کړی نو که نقاد کا ډېر تکړه وای خپل به شهکارونه پنځولي وای دا به اوس په کلمې ډېر وای الله خبره نو دا دوی فکر کوم بیل بیل مسلې دی، په شعر باندې پوهېدل یا په شعر باندې نقد کول یا د نورو شاعرانو نه چې مونږ کوم معیار غواړو، هر نقاد چې د شاعرانو نه کوم معیار غواړي هغه ممکن د ده په شاعرۍ کې نه وي. دا دا یو د ادبیاتو حقیقت دی، نو ځکه چې دا د شعر تشریح کول یا په شعر باندې پوهېدل دا یو بیل هغه دی، یو بیل شی دی، او شعر ویل ټوټلي بیل هغه دی، پروسا دی. د دغو دوو کله کله داسې وي په ځینو شاعرانو کې، مثلا په انګریزي ادبیاتو کې تاسو پی ایس ایل یاد راواخلئ، هغه چې د کومې سویې نقاد دی، د هماغې سویې شاعر هم دی، حتی شاعري خلک وایي چې د ده د نقد نه مخا دی، کله کله ځینې خلک وایي چې نقد دی. دی جنو یدا سی پدغت کی نور مثالونه مشته دی لویو خلکو چې دا غوی نات دا شاعری او تخلیق او تحقیق مو ته وایو سره برابر دی. دا مشه نه وی دا یو نادر غوند دی، هغه دی نادر په خه دی، نو نه په ګم دا زمون د شاعری په اړه زخپل ډیر ور باندې یاري ګم زکه چې زه کوم یار شاعری ولم، د شاعرانو کوم یار غواړم، کوم شاعرانو ولم، د کوم ژبو، پښتو کې، په اردو کې، په د نورو ژبو کې، او بیا چې خپل شاعری ته پام کوم د هغه معیار وخت نه دی. او همدا وجه ده چې زه د شعر په خپرېدو کې تر ټولو زیات یم، ویریدونکی یم، اوسه پورې مې هیڅ خپرې کړي نه دي. نو زه خو وایم چې دغه ویره زما دپاره ښه دی، او دغه اعتراف هم تاسو کوم چې دغه مسله رښتیا دی زما په حق کې، خو کوشش مې دا دی چې د شاعرۍ په ارزښت باندې، شاعرۍ ته په یو لوی ارزښت باندې قایل یم، هر څه شته شعر نه وایم لکه څنګه چې د نورو شاعرۍ ته ډېر فکر یم، هر شعر ته شعر نه وایم او بیا ته شعر ته شعر نه وایم، همدغه چې خپل شعرون تم خپل شاعرۍ ته شاعري نه وایم، او همدا علت چې مخ فرق کړی نه دی. نو زما معیار خو په دې هغه کې دی، زما معیار خو د هغه نه معلومېږي ورته چې د خپرولو نه هېڅ خپروم نه، هېڅ چا ته وایم نه، او هېڅ ور باندې غږېږم نه. خدا چې د نورو خلکو نظر څه دی او نور خلک زما د شاعرۍ په اړه څه وایي به بیا وروسته معلومېږي، نو ځکه چې دا خو خپره شوې نه ده.
درمل صاحب
زما خو خپله ولا هېڅ وخت نه یم ورنلازي شوی، او دا مې د زړه خبره ده چې تاسو ته کوم.
صحیح، په پښتو پښتنو کرکتونکو کې که په هندي سبک تر ټولو ښه څوک پوهېږي، یا به دا وایم چې په ځوانو کرکتونکو کې ما بېله احسان الله درمله بل څوک نه دی لیدلی چې هغه که د پښتو د هندي سبک پخواني او اوسني شاعران دي، او که د فارسي د هندي سبک شاعران دي، هغه نه یوازې دا چې ټول ډېر په ژور نظر لوستي دي، بلکې د هغوی پر شاعري هم څېړنې او تجزیې کړي دي. نو د درمل پر شعر هم څه نا څه تاثیر وینم، زه به یې دا یو څو بېلګې وړاندې کړم. دا غزل چې ما مخکې اورېدونکو ته واوروله، د دې غزل یو بیت ته یې وایي: ستا پر کنګل زړه ځای نه سوې، په ژړا مې هیلې راغلې، په غوغا سي زاڼې بېرته راستنې چې موسم سوړ سي. د یو بلې غزلې بیت ته یې وایي: په یو نیمزال ته به سوم زړونه سول، د رنګ زموږ زاړه برجونه په کمزورې زلزلې پرې وځي. د یو بلې غزلې بیت ته یې: ژوند څه دی څو شپې په توپانی دریاب کې تیرې کړه، کډه په شا بېرته د حباب غوندې راواړوه. نو د هندي سبک په اړه ویل کېږي چې د هندي سبک شاعران په لومړي بیت کې یو ادا کوي، او په لومړۍ مصره کې او په دویمه مصره کې هغه ته خپله یو معقوله تشبیه او جواب لټوي. نو د درمل په ټوله شاعري کې کنه په ځینو غزلو په ځینو بیتونو کې دا څرک خو ما تر سترګو سوی دی. نو درمل صاحب، موږ د هندي سبک شاعر بللی شو کنه؟
ولا دا نه پوهېږم بره کول څه خبره ده. دې سب تر زما ډېره زیاته مینه ده، او هغه کومې ځانګړنې چې دي کېدای شي وي زما په شاعرۍ کې تر ډېره حده، خو خبره دا ده چې چون دا سب ډېر هغه دی سخت دی او پېچلی سب دی، نو زنه شم ویلی ولا ماته ځان پړه غدل سخت کیږي لو فندا مضمون کې بدلی دی شي
څه
چل کیږي تور سره وک نو خو
فکر کوم ساس په لیکنو کې یا د نور الحبیب نثار صاحب چې پر هندي صاحب کاغم فکر کوم پی ایچ ڈی کړی د هغه په لیکنو کې مال وستی دی چې تر استاد پسرلی را ورسته په معاصرو شاعرانو کې د هندي سبک شاعر نسته. نو آیا دا خبره سمه ده چې نور موږ د هندي سبک کوم شاعر نه لرو کنه د جنو شاعرانو په شعرونو کې سرکسته؟
نه دا خو د خبرې ته باندې لږ تعامل پکار دی. هندي سبک په ځای نه دی ولاړ شته اوس هم شاعران خو دغه څه چې منظم ګوره په یو بیت کې په دوو بیتونو کې په درو بیتونو کې د یو چا خل خل راتلل د هندي سبک شاعری نه ده کنه د سپار پاکستان منظم توګه لکه استاد پسرلی او شهیدا چې دي په دغه سي پرفیکټ شاعر پیدا کول چې د سیندي سات پټول اصول برابر دي باندې به فکر وشي او خلق کی را پیدا کی زمون پاره کې ډیر نشته د زمون په دورې کې زمون ملګرو کې ما دغه څه چوپ نه دی ویلې چې هغه د دین دي سات کو معنا پټول معنا برابر وي
صحیح
نو دا چې ټول شاعر اختراش دي کتابونه خبره شي او خلک کې وښني خبرې باندې کې دې کې خبرې باندې شي خو د تر اوسه پورې چې کومه شاعر اختراش شوی دې کې دې استاد سلی نو ورسته دې دې سب مکمل او پرفیکټ شاعر نشته دا حقیقت
صحیح. نو بس لږ دمه بدر کوم استاد پسرلی بل فرهاد دریا واورو او بیا ورسته بیرته نورې خبرې وکړو.
چه چوک لدار دناش ناوی ها چه چوک لدار دناش ناوی ها پا بی درد وجنی بی درد جوندون پا بی درد وجنی بی درد جوندون
VOA دی واخ پروانه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د غزل محفل ته یو ځل بیا شر اغلاست د نن په غزل محفل کې مو تکړه شاعر احسان الله درمل میلمه دی بنو تورزو شیر رحمان وزیر صاحب په خیر راغلی
سلامونه او مینا میا خیر صاحب تا او درمل صاحب ته سپیشل سلام
وعلیکم السلام
مننه کوم میاخیر صاحب چې د هغه وخت به ونه نیسم ډایرکټ غزل ته راځم
راځه
وای ډیر غمونه د وطن ډیر مې د کور دی را سره دی ډیر غمونه د وطن ډیر مې د کور دی را سره دی پر د پاسه یا رستا غمونه نور دی را سره دی وای په ټوپک ټوپک ماحول او بګنون کسان حالات کې ټوپک ټوپک ماحول او بګنون کسان حالات کې با قلم کتاب ساتلی وچ په زور دی را سره دی تا دا لیچ شنه بنگلی ز د واسکټ جیب کې ساتم تا دا لیچ شنه بنگلی ز د واسکټ جیب کې ساتم په سفر کې مې درمن زړه ته ټاکور دی را سره دی دا چې هر مرحله کې زه کامیاب یا با کامیاب یم دعاګانې به د پلار دی او د مور دی را سره دی او مقصد وای شیر رحمان وزیر لنګۍ د ستار په شوق باندې ساتم شیر رحمان وزیر لنګۍ د ستار په شوق باندې ساتم پرې ښایسته یم دا شیان مې د کلتور دی را سره دی
ډېره مننه وزیر صاحب کرکت اردو روشن آیاز خٹک صاحب پخیر روشن آیاز خٹک صاحب رغ میاوری
بالکل اورم بوادر جی زما والا
او بالکل رغ دے راجو
او بھائی جان زبا دا پختنے دا تیلے جو دا سو شروع ہوا ہم او ایک سر حدیثہ دا تک خوب ناراضی او څه حد صد تک خوب نرزي خو یم شپه ده تک خوب نرزي او د ورځې ګوتې د شپې ستوري شمارم بس تک صد تک خوب نرزي او رڼې رڼې اوښکې بهیږي زما رڼې رڼې اوښکې بهیږي زما د یاد شپه ده تک خوب نرزي او ستا د تفسیر سره خبرې کوم د تفسیر سره خبرې کوم بند د کمره د ټکی خوب نه راځي او د هغه پورې غره په سر کې ښکاري د هغه پورې غره په سر کې ښکاري د اور لمبه د ټکی خوب نه راځي او درګه مې وران د همایون غزله هغه خفه د ټکی خوب نه راځي
ډیر ښه
بیان لکه د یو د سیو ساده غو پښتنه کول غواړم کنه د مخفل لکه په ځین کې راغله چې لکه مون چې یو غزل وایو کنه لکه یو مون د دې خپل کې یو پروفیسور دا چې مون غزل ورنه خو خپل باندې تنقید ته کول نه غزل نه باغ ته مون ته دا چې لکه ماته ګوډه وټرا چې مون با غزل ویلو ته بیا یا لیکلو ته نه کېدل کنه دیاجی ته دغه تارو شو چې مونږ د رحمان بابا غزل ورډ هغه ته هغه رحمان بابا غزل کې د مونږ اخیری کې خپل نام ولیکلو کنه
صح
اجی د رحمان بابا غزل سره هم دم رغاو کړو کنه چې هغه رحمان بابا غزل هم تک ټکو چا ولا کنه دا کس ورته وي چې یاره تاسو د رحمان بابا د روح سره د ظلم وکړو کنه
روشن آیا صاحب میلمه به جواب در کی خو مخکره لدی چله درمل صاحب دا پښتنه وکړو د پښتو یو مشهور طنز لیکونکی او شاعر عبدالنافع همت دا په عملی بڼه دا په کندهار کې هلته په یو ادبي ټولنه کې د هغوی په غونډه کې یو غزل کره کتنې ته وړاندې کړې وه. نو په هغه کې په دې غونډه کې ټولو شاعرانو نظرونه باندې ورکړي وو، چا په هر بیت څه ویلي وو، چا څه ویلي وو، چا دا ځای نیمګړی دی. خو یو شاعر فکر کوم د دې غونډې میلمه شاعر به هم وو، هغه ویلی وو چې زه نور کوي کنه عبدالنافع همت صاحب ته دا وینا لرم چې دی د خوشحال بابا شاعري باید خصوصي مطالعه کړي. نو عبدالنافع همت صاحب ته چې په پای کې وار وکړل شوی وو، نو هغه همت صاحب ویلی وو چې په بخښنې سره ما کره کتنې ته د خپلې غزلې پر ځای د خوشحال بابا غزل وړاندې کړې وه. نو داسې کله کله کېږي. درمل صاحب روشن آیاز دې پوښتنې ته څه وایست چې رښتیا هم دغه زموږ په ادبي ټولنه کې چې کله غزل کره کتنې ته وړاندې کېږي څنګه کره کتنه باید باندې وسي؟
په ډېره لیدا د ستا واقعم ډېره خوندوره وه همت صاحب، د خدای انصاف روزي کې، او د ملګري پوښتنه هم ډېره جالبه ده. بدبختي دا ده برکول صاحب چې مونږ د کره کتنې یا د نقد سره سمشنو نو یو کره کتنه یوازې د لکه د چې ویل د غزل موت ګټ کول نه دي. کره کتنه په وی فنفاری کې په ادبی ټوټه کې یا په ار هنری متن کې د هنری ارزښت را برسیر کول دي. نو دا کره کتنه نه مثلا په غزل کې مونږ په غزل باندې کره کتنه کوو، یو کره کتنه باید دا جوهر ولري چې په دې غزل کې پروت هنری جوهر، پروت په غزل او پروت ادبی ارزښت، پروت هنری او فنی ارزښت را برسیره کې د لوستونکو سترګې ته ودروي، سترګو ته مجسم کی. کدا هغه نه لري، یعنی دوی د نخت نه صرف دا معنا اخلي چې یو غزل ټوټې ټوټې کوا دا خنه دی دا خنه دی دا خنه دی، دوی په ذهن کې د کره کتنې مثبت هیڅ مفهوم نشته. حالانکه دا ده چې د کره کتنې یا د نقد ډېر لوی کار دا دی چې هغه په یو هنري فنپاره کې یا په پار هنر کې پروت هنري ارزښت را برسېره کړي. نو کره کتنه دا نه ده چې مثلا که یو کره کتونکی یو ځوان شاعر غزل ټوټه ټوټه کوي او بیا دا د خوشحال بابا او د رحمان بابا غزل هم نشي بلاوی، دا څنګه کره کتونکی نه دی؟ داسې د کره کتونکي غونډې او شاید چې ځان جوړ کړي.
او درمل صاحب د عملی کره کتنې پر ځای چې د زموږ په ادبي ټولنې په غونډو کې کیږي، آیا زموږ په لیکلو ادبیاتو کې چې کله پر شاعري باندې کره کتنه کیږي، زه ځینې استثنایي بیلګې به نه یادوم، خو په عمومي ډول آیا دا کمی نه محسوسوي زموږ په لیکلو کره کتنو کې چې پر شعر باندې داسې علمي لیک نه کیږي چې په هغه کې د شعر هغه مهم اړخونه را برسېره کړي کوم ته چې تاسې اوس اشاره وکړه؟
بالکل، او دا خو یعنی په مونږ کې خو په پښتو کې خو کره کتنه د نشت برابر کا ورته نو وایي کم بیخي ډېر ده. او همدا وجه ده چې په پښتنو کې یا په د پښتو شاعرۍ د لوستونکو ذوق کم تیر ده. تاسو که مثلا په اردو کې د شاعرۍ لوستونکي وګورئ، په فارسي کې وګورئ، یا په نورو په غرب کې د شاعرۍ لوستونکي وګورئ، هغوی کولای شي چې هغوی لوی شاعران ولي او لوی شاعري ولي د لوی شاعرانو خوند اخیستی شي. د دې وجه دا ده چې د لوی شاعر او د لوستونکي تر منځ، د عادي لوستونکي تر منځ نقاد موجود ده، کره کتونکی موجود ده. کره کتونکی ځینې ښکلاوې راسپړي، ځینې رازونه راسپړي د لوی شاعرۍ، دی لستونکن کولای شي چې لوی شاعری ولولي. مثلا تاسو که په حافظ باندې لیکل شوی شعر ولولئ، که په غالب باندې ولولئ، یا که په بیدل باندې، نورو هغو شاعرانو باندې چې لوی شاعران دي، په مولانا باندې، تاسو به حیران شئ چې دا دومره ډېرې خبرې او دومره ډېر ښکلا یې څنګه لري. خو خبره دا ده چې په پښتو کې مثلا مونږ په شهیدا باندې شرح نه لرو، چې ډېر عظیم شاعر دی او چا نه دی تشریح کړی. په خوشحال بابا باندې، د خوشحال بابا د شاعرۍ په ښکلا باندې مونږ ډېر فکر نه دی کړی. مونږ صرف وایو چې په خوشحال بابا باندې په پلانې ورځ تیږه وغورځېده، په پلانې ورځ سیند دی وړو، په پلانې ورځ داسې وشول.
یا مو ډیر څېړنه په دې وی چې خوشحال بابا او رحمان بابا په دې نیټه زو کړی دی، په دې مرسو دی، په دې باندې څېړنه.
بالکل بالکل. اب یعنی د نیټه اهمیت نشته په شاعرۍ کې، په دې باندې په زرګونه خلک زیږیدلی وي. نو هغه خو خوشحال بابا نه دی، خو د خوشحال بابا کمال، خو د خوشحال بابا او د رحمان بابا کمال خو په شاعرۍ کې دی چې په کتاب کې پراته دی.
بالکل.
هغه باندې څه نو وایي. نو وجه دا ده چې مونږ هیڅ لوی شاعر نه دی پېژندلې لکه څنګه چې په کار دی. او زمونږ د عام لوستونکي شاعری په نظر مثلا نه خوشحال، نه رحمان، او نه نور لوی شاعران، نه ماسیر لوی شاعران، نه په نظر لوستلي چې د هغو شاعرانو کې کوم ارزښت پروت دی، هغه چاته نه دی معلوم عام لوستونکي ته. نو همدا وجه ده چې زمونږ ذوقونه هم کېږي په داسې عمومي ډول د پښتو شاعرۍ د لوستونکو ذوقونه ډېر عالي نه دي د نورو ژبو د لوستونکو په نسبت. هغه دا ده چې د نقد کمی دی، او د نقد نه زمونږ تصور دا دی چې مثلا غزل موت ګوټ کوا د هر چا شعر وي په همدغه شعر باندې غږېږي، دا ځای غلط دی، دا ځای. حتی دا اوس ما کوم کتاب لسته د خوشحال بابا په قافیو باندې لیکل شوی چې د خوشحال بابا دا قافیه غلطه ده، دا قافیه غلطه ده. د درویش درانی په قافیو باندې چا لیکنه کړې وه چې دا غلط دي، دا غلط دي. خو په هغو قافیو کې چې دته غلط ښکاري، په هغو کې چې کوم ادبي او فني حسن پروت و، هغې باندې نه پوهېدو، هغه یې نه وي راسپړلې. کله چې یو نقاد نه شي کولی چې حسن راوسپړي، د یو فنفارې، د یو شعر، د یو هنري متن، هغه خو نقاد دی نه اصلا، هغه ته نقاد ویل ظلم دی.
صحیح. درمل صاحب، ستا یو نظم سره اورو او بېرته راګرځو.
نو ما سره
لما سره د درمل صاحب ما راخسته دي.
خبره باندې
تاریخ لپنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پړسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل له اسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لخکر چاپیره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلي زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینه د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
VOA دی واغ پراوانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درمل صاحب، د شعر لیکلو ترڅنګ په نثر کې هم زیات کار کوي، او د ادبیاتو تر مصروفیت ور اخوا ته ډاکټر یې او د ډاکټر ژوند هم ډیر مصروف وي. نو خصوصا د شعر پښتنه به وکم چې په نثر کې د بوختیا او د خپل مسلکی کار د بوختیا ترڅنګ شعر خو مو درڅخه کم رنګه سوی نه دی، یا شعر ته چې مو کم مخکې وخت ورکاوه او په مینه مو شعر لیکه له شعر سره خو مو مینه کمه سوی نه ده؟
نه ولا، زما خو اصلا سر و کار د شعر سره دا یو زما د مسلکي ژوند دا هغه ډېره جالبه دی. ما دوه ورځې مخکې مې یو ملګري ته وویل چې زه چې د شفخانې ته نه نوځم بس یو دم ډاکټر شوم مکمل، لکه ات میر شي، لکه بالکل بېخي شاعر نه وم. د شفخانې نه راووځم بېرته هغه شوم، دا لکه کنټرول شپ چې وایي په کمپیوټر پسې، بس د ذهن او روحیات یو ډول بدل شي. او د شاعرۍ سره مې ډېره زیاته مینه ده. اصلا زه بیسیکلی چې دا کومې لیکنې چې کومه مکلي په شاعرۍ دي او د شاعرۍ سره تړلي دي، هغه هم داسې دي لکه یعنی هغه د شعر محیط کې ما ساتي یو ډول د شاعرۍ سره اړوند.
درمل صاحب، ما مقصد دا و چې خپل شاعرۍ ته ما مقصد دا و چې خپل شاعرۍ ته متوجه خو کومه سوې نه ده.
نه نه، ما وویل چې زه هم تروسه تروسه مې ته ټولو زیات کار خپله شاعري دی، چې خپله شاعري ډېره زیاته کوم. هغه ده چې دا لیکنې خو ما ته کمې بریښي، یعنې زه هغومره لیکنې نه کوم چې څومره باید کړې وای، او هغه هم یوازې په شعر کوم که نه، د نورو برخو سره ډېر غرض نه لرم. نو شاعري کمه شوې نه ده، بلکې زیاته شوې ده، او زما خو جدیت هم ورته زیات شوی. زه داسې فکر کوم چې د شاعرۍ سره زما رشته ورو ورو نور هم پخه شوې.
نو د شاعری خوب مشاوخه اوس تر 15 کلونو خو فکر کوم زیات وخت کیږي، او تر اوسه مو د شعر مجموعه نه ده چاپ شوی، او دا پښتنه په یو بل مرکه کې ما څو کال مخکې اوریدلی ول تاسو سی، او تر اوسه مو د شعر مجموعه ولې نه ده چاپ کړی؟
ولا غدا د برکول څه مخکې ته وی چې هغه د شاعری نه څه کوم معیار غواړم کنه، کوم شاعری کې ولا ما کله کله داسې وي د انسان سره دا ظلم وشي چې د دې ذوق او د تخلیق تر منځ فاصله نه شي پخلا کولی دی. نو زه داسې فکر کوم چې کوم شاعران ولم په دې نورو ژبو کې یا په خپله ژبه کې کله کله د سړي ایډیال داسې شي چې کاشکې دغسې شاعري مې کړې وای، یا شاعري دغسې وي په ذهن کې او معیار جوړ شي. نو دغه مسله ده چې کله زه ترې مطمئن شم انشاءالله چا به کوي، ځکه چې شاعري زخته ډېره ده او بېخي ډېر وخت کېږي چې لیکم یې، او ډېره زیاته راټوله شوې، نو یو وخت خو به یې خپروو خامخا.
نو درمل صاحب څه ووایم، بیا به کېدای شي زموږ هغه د شعر معیار به بیا ټیټ وي، که څنګه چې ستاسو شاعري هم که په چاپ ونه ارزېده او معیاري نه وه په اوس وخت کې، نو څه وایم چې د کومه شاعري ته بیا موږ معیاري یا د اوس وخت هغه استاذ شاعري وایو؟ په هر حال موږ به په تمه یو، اوریدونکي به هم زموږ ستال وستونکي به هم په تمه چې ستا د شعر ټولګه څومره زر چاپ شي هغومره به شوي. نو په دې برخه کې که یوه بله غزل راواوروئ خوند به وکړي. ډېره مننه،
دا یو غزل دی په دې کې که څه هم دیو په هر لاره د خطر ولاړ دی، کڅ هم دیو په هر لار کې د خطر ولاړ دی، پری درغم ماس می زین کړي د سفر ولاړ دی.
واه واه ډیر ښه.
د وخت لفروز تر ګوتدار د حوصلې د تختن، د وخت لفروز تر ګوتدار د حوصلې د تختن، د هلال پرې په سر ځانګي خو غر ولاړ دی.
واه واه ډیر ښه، ډیر خندور.
د وخت لفروز تر ګوتدار د حوصلې د تختن، د هلال تورې په سر ځانګي خو غر ولاړ دی. ژاړم او مخیم په خیال کې ستا مسکی جبین تا، ژاړم او مخیم په خیال کې ستا مسکی جبین تا، د موسم کیف ګور باران اورې ولمر ولاړ دی.
واه ډیر ښه.
عشق ته د ناز او استغنا په لمس نه ورګورې، عشق ته د ناز او استغنا په لمس نه ورګورې، نور دې نو حسن غني کوم جلاد په سر ولاړ دی.
ډیر ښه، ډیر خوندور.
زه یم افشار د خپل تور زړي قسمت غره ته ژاړم، زه یم افشار د خپل تور زړي قسمت غره ته ژاړم، په خندا درومه سیند تا ته سمندر ولاړ دی.
ډیر خوندور.
ورزه بيدار پر عشق تور د دلمر درنا ورزه بيدار پر عشق تور د دلمر درنا کچار چا پیر هم د تورش پولخ کر ولاړ دے
دیر سا
او درمل ملنگ دے مگر ذوق او انتخاب ی گورا درمل ملنگ دے مگر ذوق او انتخاب ی گورا پټول جهان ناری ټکړی سا په در ولاړ دے
ها ډیر خندور درمل صاحب درمل صاحب مخکم تاسو یادونه وکړه چې په نورو ژبو کې چې پر شاعری باندې څومره پراخ بحثونه کیږي یا شاعری څېړل کیږي داسې به مو وایو چې په نورو ژبو کې چې شاعران شاعري کوي هغوی طبعا د نورو ژبو ادبیات یې هم ډېر ژور لوستي او د ښه شعر لیکلو لپاره دا ضرور یو شرط به یې وګڼو چې شاعر باید د شعر ترڅنګ نور هم پراخه مطالعه ولري په اوس وخت کې چې شاعران تلولې زموږ چې کوم معاصر ځوان شاعران دي د هغوی شاعري د شاعرۍ په نویو معیارونو پوره بولې که نه بیا هم محسوسه چې په شاعري کې یا په ادب کې د دوی مطالعه کمه ده که خپله مطالعه پراخه کړي کېدای سي چې شعر یې نور هم ښه سي
ولا دا برکل سب ډیر مهم بحث دی او ډیر ژور بحث هم دی دا د پیسل یو ډیر مشهور مضمون دی د روایت او د کلاسیک سره د رابطې په اړه هغه وایي چې کوم شاعران چې کلاسیک نه لولي او د کلاسیک نه خبره وي هغه داسې وي لکه په هوا کې چې مڼې جوړوي او په هوا کې محلونه نه جوړېږي زمونږ د معاصر شاعرۍ بدبختي دا ده چې دوی د ادبي ارزښتونو سره نه دي بلد ادبي ارزښتونه یو ډول نالیکلي قوانین دي چې د لویو شاعرانو د شاعرۍ نه راوځي مثلا د لب تناسب د معنا سره د وزن تناسب د معنا سره د معنا تناسب د کلماتو او د وزن سره او نور ټول هنري ارزښتونه چې مونږ د شعر نه غواړو هغه د ریښتینو لویو شاعرانو د شاعرۍ نه راوځي چې کله مونږ لولو په هغې کې په داسې خواره ور ډول لیکل شوي وي نو د دغو کله چې د یو شاعر په ذهن کې دغه قوانین نه وي او دغه اصول نه وي دوی هغه شاعري کوي د نوښت عمر کوي خو هغه نوښتونه داسې دي چې د کلاسیک سره یا د روایت سره هېڅ اړیکه نه لري مثلا نوې خبرې ډېر شته هغه کېدای شي ډېر خلک نوې خبرې وکړي خو یعنې د نوې خبرې کول سخت نه دي خپله نوې خبره هم نه ده مهمه دا ده چې په دغه نوې خبره څومره شاعرانو کړې که نه
بلکل
یعنې روایت څه دی په دې اړه زمونږ په شاعرۍ کې یو کمی دی او په نوې شاعرۍ کې خو غضب دا ده چې مثلا مونږ په دې موډ کې نه یو چې چا ته نصیحت وکړو او لیکنې چې دي هغه هم کله کله په ملګرو باندې بدې لګي نو ښه خبره دا ده یعنې ایډیاله فضا خو دا ده چې هغه څوک چې شاعري کوي باید یوازې د خپلې ژبې نه بلکې د ګاونډیو ژبو کلاسیک کم ولولي د معاصر سره یو ځای یا هغوی پوهېږي چې یو مضمون یو لفظ د کومو مرحلو نه راتېر شوی او تر ده پورې رارسېدلی او ده ته څه کول پکار دي چې یو نوی زاویه پکې پیدا شي او که څوک په دې باندې نه پوهېږي زه فکر نه کوم چې ایډیاله شاعري وکړي او دا زمونږ په شاعرۍ کې واقعا یو کمی دی په دې نوې معاصرې شاعرۍ کې
درمل صاحب غوښتل مې د شعري صنعتونو په اړه یوه پوښتنه وکړم چې شعري صنعتونو ته اوس توجه ورځ په ورځ ختمیږي یا به دا ووایي چې توجه ورته کمیږي په اوسنیو ځوانو شاعرانو کې به کم داسې شاعر ولرو چې شعري صنعتونه یې یازده وي یا یې په شعر کې کارولي وي آیا دا د شعر په تاوان ګڼئ که په ګټه
نه دا خو زما په نظر په تاوان دی ځکه شعري صنعتونه خپله یو لوی حسن دی هغه داسې نه دي چې مثلا یو چا ټاکلي دي هغه د شاعرۍ نه راوتلي دي لویو شاعرانو د شاعریو نه راوتلي د شعرونو نه راوتلي او د هنري ټوټو نه راوتلي نو د هغوی په هغوی باندې پوهېدل د هغوی په میکانیزم باندې چې مثلا کوم میکانیزم ښکلا پنځوي او که په یو شعر کې دغه صنعت وي او بل کې نه وي ولې ښکلی دی مثلا تشبیه استعاره او دا خصوصا د تخیلي انځورونه چې دي یا تخیل چې دی د تخیل نه چې کوم صنعتونه زیږي د دوی په دوی باندې پویدل ډیر مهم دي. کته دې باندې سړی پوښي بیا پویږي چې مثلا تر تشبیه استعاره مهمه ده، استعاره سمبول مهم دی، تر سمبول استعاره مهمه ده. نو دای که پاستوري پوښي باید په دې پوه شي چې که په کوم شعر کې استعاره وي په کوم شعر کې تشبیه وي، د دغو دوو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. او که په کوم شعر کې استعاره وي په کوم شعر کې سمبول وي، د دوی ترمنځ هم یو عالم فرق دی. که څوک په هنري صنعتونو باندې نه پوهېږي او نه شي کارولی او د هغوی په هنري عظمت باندې نه پوهېږي، زه فکر نه کوم چې دا د ښه شاعري وکړی شي. ډېره منل شوې خبره ده.
درمل صاحب په پای کې غواړم چې زموږ اوریدونکو ته ستاسي یو مهم اثر وروپیژنم. اوریدونکو، درمل صاحب د پښتو شعر په اړه د شعرستان په نامه یو اثر لیکلی دی چې زب خپل هغه څه ووایم چې د اوس وخت پښتانه شاعران او کره کتونکي دې کتاب ته په ډیر لوی ارزښت قائل دي چې د پښتو شعر په اړه شاید تر دې بل مهم اثر نه وی لیکل شوی. نو زما وینا به درته داوي چې دغه کتاب که هر ځای پیدا کړی، که غواړی چې لوی شاعر وکړی، نو د شعرستان لوستل درته ډیر مهم دی. درمل صاحب، په شعرستان کې یو ځای تاسو لیکلی دی، او دا پښتنه به په دې وکم چې ځوانو شاعرانو ته تاسو د مطالعې هم ووایاست چې مطالعه باید څنګه مطالعه وکړي. او یوه خبره په دې کې له شعرستان راخلم چې تاسو ویلي چې خپله وینا مو د کوم د بل چا قول لیکلی و، زما په ذهن کې ده چې شاعر ته د ساینس مطالعه هم پکار ده، ځکه چې کله کله کېدای شي په شعر کې داسې تلمیحات هم راشي چې هغه خبره په ساینس کې څه وي. نو دا خبره که لږ تشریح کړئ.
ګوره، د دې خبرې اصلي مطلب دا دی، برعکس چې د شاعر لپاره د ټولو ساحو مواد ضرور دي. دا باید خام مواد ولري چې بیا د هغې نه مضامین جوړ کړي. شعر اصلا مضمون آفرینی ده. نو کله چې د یو شاعر په حافظې کې، د یو شاعر په ذهن کې مواد نه وي، خام مواد نه وي، شعر خو مثلا یو څه شی جوړول دي او جوړېږي، خو به د یو څه شي نه، که نه موږ وایو پلانې شعر جوړ کړی.
بالکل.
لکه مثلا د یو غذا د یو مینو برابرول، د یو مینو برابرول لپاره خو تاسو سره مواد دي. دغه مواد مختلف شي، مثلا بیارې صحنه د سینس نه، د مذهب نه، د ادبي مواد، تاریخي مواد، یعنی د ټولو خواو د ټولو پرنسپونو مواد پکې پکارېږي. او بیا د هغې نه شاعري جوړېږي، وروسته تخیل شعر ورنه جوړوي. نو مثلا ډېر زیات شاعري شته، ډېره زیاته شاعري شته، مثالونه شته چې سینس رول پکې لري او د سینس د مطالعې نه راځي. د بلې مالته مثال هم ورکړی دی، استاد پسندي د تلویزي یا د ډاکټر اسرار یو نظم دی، په هغې لیکلی، په کار ډاکټر اسپلاتین شاعري لیکلی.
درمل صاحب، احسان الله درمل صاحب، له تاسې یوه نړۍ مننه. تږي خو پاتې سو، بیا به هم زحمت تر کوو. ډېره مننه چې د غزل محفل ته راغلاست او له موږ سره مو ګډون وکړ. ګران اوریدونکو، د دې اونۍ د غزل محفل خپرونه همدومره وه. ما بارکوال میاخیل او د خپرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، شپه مو نیکمرغه.